د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی د غلطیانو د جماعت په نوم خط. السلام علیکم، ټول په خیر راغی.
ډیره مننه
پروین، څه خبره ده چې دومره ایساره شوې؟
ندیمه، ما تا ته نو ویلی سو چې زه کار ختم کوم نو بیا به نګت کرزم.
نګت سره میلو شوې؟ ستاسو ملاقات څنګه و؟
د خدای پاک شکر دی، د نګت په زړه کې خدای پاک کار شروع کړی دی، او نګت هم کوشش کوي چې مالی خدای پاک سره خپل جون تیر کړي. زما یقین دی چې هغه به ډیره زر زموږ په جماعت کې شامل شي.
د مالک خدای پاک لوی دی وي. پروین، ته بس د هغې خیال ساته.
زه هم د دې خدمت او د دې کار دپاره د خدای پاک شکر ادا کوم، کوم چې موږ د خپل جماعت د کسانو دپاره شروع کړی دی. د ګډو خیال ساتل زموږ دپاره ډیر ضروری دی. دا په اول ځل د خلکو سره په مشوره کولو کې او د خدای پاک سره په تلو کې تا هغیله د حوصلې ورکولو خبره کړې وه، او ما دا ګڼل چې دا یوه لویه ذمهواري ده، او ما دا محسوس کړل چې مالی خدای پاک زما په لاسو کې یو ماشوم راوسپارلو، او ما له په کار دي چې زه د دې ذمهوارۍ اوچتولو په باره کې غور او فکر وکړم.
زیدی وروره، ته بالکل ټیک وایي. مالک خدای خپل جماعت زموږ لاسو ته راوسپارلو، او اوس موږ لا محنت سره کار کول پکار دي. نه صرف خلکو سره میلاویدل او هغې له مشورې ورکول، بلکې د دینه علاوه موږ له پکار دي چې د هغې دپاره دوا هم وکړو. د مالک خدای پاک په حکم باندې عمل کول او د یو نوي نسل پیدا کولو دپاره موږ له مشوره کول ډیر لازم دي. نو نن موږ دلته د دې دپاره راغونډ شوي یو چې یو بل سره په دې باندې خبرې اترې وکړو. اکبر سره ستا ملاقات څنګه و؟
ندیمه وروره، د خدای پاک شکر دی، زمونږ وخت ډیر خطیر شو. زه او اکبر یو بل ته رانږدې کیږو.
د هغه د کور څه حال دی؟
ندیمه وروره، زه هغه له حوصله ورکوم د پاره د دې چې هغه د خپلې کورنۍ د پاره دعا وکړي. زه په دې هفته کې د هغه مور پلار سره هم میلاو شوی وم، او مونږ لږ شان وخت یو ځای تیر کړ.
او د ناصر په باره کې تاسو سره څه نوې خبر دی؟
ندیمه وروره، یقیناً چې تاسو به لیدلی وي چې په دې ورځو کې ناصر په ذهني طور باندې ډیر مصروف دی، ځکه چې په یونیورسټۍ کې دا د هغه اخیری کال دی. ندیمه وروره، ته راته خپله خبره وکړه چې ستا او د عادل ملاقات څنګه و؟
زیدی وروره، پرون زه د عادل سره میلاو شوی وم، او هغه د خپل نوي کور په کار کې اخته و. هغه د شمیم سره د واده کولو دپاره ډیر خوشحاله دی، او زه دا محسوسوم چې خدای پاک به هغې د خپل کلام د خورولو دپاره د یوې جوړې په شکل کې استعمالوي. واه، وخت څومره زیات په منډه روان دی. زیدی وروره، موږ د رونو په باره کې ډېرې خبرې وکړې، او سبا زموږ د جماعت عبادت دی. زیدی وروره، ته به په حمد و ثنا کې زموږ مرسته او رهنمایي کوي.
ډېره ښه ده ندیمه وروره.
راځئ چې موږ د جماعت عبادت شروع کو. زیدی وروره، ته په حمد و ثنا کې زموږ مرسته او رهنمایي وکا.
ډیره ښه ده ندیمه وروره. راځئ چې موږ ټول د قادر مطلق خدای پاک په وړاندې خپل سرونه ټیټ کو، کوم چې زموږ په میاس کې موجود دی. ټول عزت او جلال دی هم هغه ته میلاو شي.
مالک خدایا، هیڅوک هم ستا په شان نشته. ته په خپلو ټولو کارونو کې ډیر لوی او عجیبه یې.
مالک خدایا، ته واحد یکیو بادشاہ او د ټولو لوی او د عزت لایقی.
مالک خدایا، ته په خپل ټولو کارونو او په خپل ټول تخلیق کې ډیر عظیم یې.
آمین.
زما ملګرو راځي چې مونږ ټول په جمع باندې دا گیت وایو.
فرښتو سره بشمارا مونږ سجدا کوو ستارا. فرښتو سره بشمارا مونږ سجدا کوو ستارا. مبارکی اے قادیرا لا ازل نہ تر اخیرا. مبارکی اے قادیرا دا ازل نہ تر اخیرا. ہر وقت ستا جلال دا پارا مون سجدا کو ستارا. ہر وقت ستا جلال دا پارا مون سجدا کو ستارا. حق لري تف مون باندي مون يو خاو رستا پولاندي. حق لري تف مون باندي مون يو خاو رستا پولاندي. آج زي کي تلوارا مون سجدا کو ستارا. فرښتو سره بشمارا مون سجدا کو ستارا.
آمین. د مالک خدای حمد و ثنا دی وي. تیره هفته مونږ ټولو په دې خبره باندې اتفاق کړو چې مونږ به د غلطیانو په نوم د خط مطالعه کوو. امید لرم چې تاسو ټولو به دا لوستلې وي. ډیر ښه. زه ډیر خوشحاله یم کله چې مونږ د یو سیز ذمواري اخلو او بیا هغه پوره کوو.
ندی ما مونږ له پکار ندی چې شیطان له مکور کو چې هغه مونږ د کلام د تلاوت کولو نه منی کی.
او پروین ته بالکل ټیک وای. شیطان غواړي چې کلام لستلو کې زمونږ توجه بل طرف ته واړوي ځکه چې مالک خدای پی جندل او هغه سره نږدې کېدلو د پاره مونږ سره دا د ټولو نه اسانه طریقه ده.
زه تاسو ته سویل غواړم په تیره شوې هفته کې چې ما ته څومره کار ملو شو دومره کار ما ته مخکې چرته نه و ملو شوی. زما مور هم بیماره شوه خو بیا ما دا محسوس کړل چې د دې خط نه لستلو د پاره شیطان په ما هر قسمه حمله کوي خو ما غله شکست ورکو.
د مالک خدای تعریف دی وی. راځي چې موږ په دې خط باندې غور او فکر وکړو څوک به دا شروع کوي.
ندی مرو را دا خط په زول ولم.
شمیم ډیر ښه.
پاولس رسول دا خط غلطیانو ته ولیکلو او دا خط د ازادۍ په حق له زیاته زورونه ورکوي. کوم ازادۍ چې موږ ته مالک عیسی مسیح را کړې ده. په اخیری دوو بابونو کې حضرت پاولس رسول د غلطیانو ایماندارانو ته د عملی ژوندون په باره کې لیکلی دي کوم چې د مالک عیسی مسیح د زیری په مطابق دی او هغه د هغوی او سلبځی کوي چې یو بل سره په صفا زړه مینه کوي. دا خط په دوو حصو باندې تقسیم شوی دی. اولنۍ حصه کې تعلیم دی کوم چې په څلور بابونو کې کیږي او اخیری دوه بابونه په عملی عیسی باندې مشتمل دي.
شمیم د دې ښکلي تعارف لپاره ستا ډیره مننه. راځئ چې نن موږ په عملي حصے باندې غور وکړو ځکه چې د تعلیم په حصہ باندې ډیر زیات وخت لګي او موږ له پکار دی چې موږ د دې لپاره بل ورځ غور وکړو. خو نن راځئ چې د اخیری دوو بابونو په حق باندې خبرې اترې وکړو او په هغې باندې خپله توجه ولرو او په دې باندې ځان پوه کړو چې نن موږ د دې سبق ناسې زده کړی دي. څوک به شروع وکړي؟
ندی مرورا کستا سو خوخی نو زه به شروع وکم.
جزی دی رورا تاسو شروع وکړي.
زه د پنځم باب نه سویل غواړم. عدلا آیا ته زما د پاره د پنځم باب د دیارلسم آیات نه واخلی تر پنځلسم آیات پورې آیاتونه لوستلی شي؟
اول نه زما ورونو تاسو د ازادۍ د پاره را بللی شوی یی خو دا ازادي خپل جسمانی شوکونو د پاره مه استعمالوي بلکې د مینې سره د یو بل خدمت کوي ځکه چې ټول شریعت یوازې په دې حکم ژوند دی یعنی په دې چې ته د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه لره. خو که چېرې تاسو یو بل چیچی او خوری نو پام کوئ تاسو دواړه به یو بل برباد کوي.
ډیره مننه دلا. دې خبرې زما توجه خپل اړخ ته راواړوله. او هغه خبره دا ده چې د مینې سره د یو بل خدمت کوي. دې حوالې لوستلو سره ما دا محسوس کړل چې خدای پاک همیشه مونږ د مینې دپاره راغواړي چې مونږ د نورو سره مینه وکړو، ځکه چې مینه د مسلو حل دی او هم دا هغه لار ده کومه چې مونږ د خدای پاک د جوور علم طرف ته بوزي. دا آیات بالکل د مالک عیسی مسیح د حکم په شان د پوره شریعت خلاصه په یو څو لفظونو کې بیانوي. ته د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه لره. خدای و ډیره عجیبه شان خبره ده چې پولس رسول ایماندارانو ته د مینې په حق له خودنه کوي. بیا زما په ذهن کې یو خیال رالو چې د بعضی ایماندارانو په منځ کې هم ډیر نفرت او لالچ موجود وي او هم دا وجه وي چې د هغوی په منځ کې مینه غیبه شي او نفرت پیدا شي.
او بالکل زیدی رورا، زه ویل غواړم چې انسان کله هم د رښتینې مینې بانا نشي کولی. روح القدس زموږ په زړونو کې مینه اچوي. یو آیت داسې وایي، ځکه چې د روح القدس په وسیلې سره خدای پاک زموږ په زړونو کې مینه اچوي. کله چې موږ پاک روح لا موقع نه ورکو، نو بیا په موږ کې خودغرضي او نفرت پیدا کیږي او د دې سره سره زموږ ژوند پلیتیږي. خو لکه څنګه چې زیدی رور وویل چې هغه مینه کومه چې موږ لا د خدای پاک روح راکوي، هغه مینه ډیره زیاته مضبوطه وي، ځکه چې دا مینه د مالک خدای د طرف نه وي او دا د روح په میوو کې د ټولو نه اهم میوه ده. اوس بل څوک سوال غواړي؟
او زه ویل غواړم.
جی عادله، تاسو ووایي.
د شپاړسم نه تر شپږشتم آیت پورې حضرت پولس د بدن د کارونو او د روح د کارونو مقابله کوي. هغه د هغه سړي مقابله کوي کوم چې د بدن په کابو کې وي او بل سړی کوم چې د روح پر رهنمایي کې وي. دا دواړه د یو بل سره مقابله کوي. زه غواړم چې موږ د روح د میوو په هکله خبرې اترې وکړو.
څوک به د روح د میوو نمونه موږ ته واخلي؟
دا جی، که ستاسو اجازت وي نو زه به د روح د میوو نمونه واخلم.
ناصره بچې، ډیر ښه، تاسو دا نمونه واخلئ.
دا جی، د روح میوې نه دي: مینه، خوشحالي، اطمینان، صبر، مهرباني، نیکی، ایمانداری، حلیمی او پرهیزګاری.
موږ وینو چې کم سړی د پاک روح په رهنمایي کې ژوند تیروي، نو د هغه په ژوند کې یو یا دوه میوې موجودې نه وي، بلکې دا ټولې میوې موجودې وي، ځکه چې یوه میوه موږ د نورو میوو طرف ته بوزي. په یو بل انداز کې به زه داسې ووایم، کم سړی چې د روح په رهنمایي کې ګرځي، هغه د نورو دپاره د خدای پاک د مینې نه ډک وي او همدې خبرې سره هغه مینه ناک، زړه سواندې او خوشحاله جوړیږي.
شمیم، د دې دومره ښکلي وضاحت لپاره ستا ډیره مننه. د دې ټولو خصوصیاتو د حاصلولو لپاره موږ ټولو له پکار دي چې په پاک کلام باندې عمل وکړو. لکه څنګه چې په پاک کلام کې په 25 آیت کې لیکل شوی دی، کچری موږ د خدای د روح په وسیلې ژوند یو، نو د خدای د روح په مطابق ژوند تیرول هم پکار دي. لکه څنګه چې د میوو د زرغونولو لپاره د یو خاص قسم آب و هوا ضرورت وي، هم داسې د روح د میوې سرګندولو لپاره هم موږ لا د یو خاص ضرورت وي او هغه سیس د روح رهنمایي ده. نو موږ لا پکار دي چې موږ د روح رهنمایي حاصل کړو.
ندی مرو راز دا خبره کول غواړم چې نه صرف زه به د روح د میوې نه مزه اخلم، بلکې ګیر چاپیره چې څومره خلک ما سره اوسیږي، هغه ټول به د دې نه مزه اخلي. زموږ نه ګیر چاپیره خلکو ته د مینې ضرورت دی او ورسره د اطمینان هم. هغه ته د داسې خلکو هم ضرورت وي، څوک چې د خدای پاک د مینې نه ډک وي، د پاره د دې چې هغه داسې خلکو سره په مینه او صبر پیش شي او دې سره سره د هغه ژوند داسې پکار دی لکه څنګه چې د مسیو.
نیلا خورې، ته بالکل ټیک وای. بس خپل زړونه خدای پاک لور کوي او د خپل ځان جاج واخلي او دا معلومه کوي چې آیا موږ د بدن پر رهنمایي کې چلیږو او یا که د خدای پاک پر رهنمایي کې ګرځو. په موږ کې ډیرو کسانو مالک خدای لا زړونه ورکړي دي او پاک روح لای اجازت ورکړي دي چې زمنګ په ژوند کې زمنګ رهنمایي وکړي. راځي چې اوس یو دوا وکړو. پروین، تاسو په دوا کې زمنګ مرسته وکړي.
مالک خدایا، زه د دې خبرې اقرار کوم چې زه ډیر ځل د بدن رهنمایي کې خپل ژوند تیروم، خو نن زه ستا خواته راځم او ستا نه دا سوال کوم، ما ته وخایا چې زه څنګه د روح پر رهنمایي سره اوچلیږم. مالک خدایا، زما په ژوند کې د پاک روح میوه را څرګنده کا. دا ټوله دوازه ستا په پاک نوم کې غواړم، آمین.
اے مالک خدایا، زه د جسمانی کارونه توبګار یم کم چې زما په ژوند کې دي. مالک خدایا، زه د دې خبرې اقرار کوم چې زه د غصې او د لالچ نه ډک یم. مالک خدایا، ما ته وخایا چې زه څنګه په دې باندې غالب راشم. د مالک عیسی مسیح په نوم کې زه دا دوا غواړم، آمین.
آمین.
اوس بل څوک سویل غواړي؟
او دا جی، زه یو خبره کول غواړم.
ډیر ښه بچی، وایي تاسو سویل غواړي؟
د شپږم باب لومبنی آیات زما ډیر زیات خوښ شو. په دې کې لیکل شوي دي، اے رونو، که څوک په سکسور کې ونیولی شي، نو تاسو چې د روح القدس په هدایت چلیږئ، هغه په عاجزۍ سره په ځای کئ او خپل خیال هم ساته چې ته په ازمیخ کې پرینوځې. دلته د مالک عیسی مسیح رسول حضرت پولس موږ ته په واضح طور سره وایي، که چېرې په موږ کې څوک څه غلطي وکړي، نو موږ له هغې په سختۍ سره ملامت کول نه دي پکار، بلکې لکه څنګه چې موږ ته بایبل مقدس کې لیکل شوي دي چې په نرمۍ سره هغې ته خبره وکړو او پوه کړو، نو موږ له داسې کول پکار دي. او دې آیات ما ته د مالک عیسی مسیح هغه خبره رایاده کړه، کله چې خلکو یو زناکاره ښځه مالک عیسی مسیح له راوسته، نو هغه ورسره ډیر په حلیمۍ او په نرمۍ او مینې سره خبرې اترې وکړې.
ناصره، آیا د مالک عیسی مسیح نه علاوه بل چا هغې ته داسې انصاف ورکولی شو؟ ځکه چې شریعت موږ ته دا وایي چې داسې کس ته سنسار کړی شي، خو مالک عیسی مسیح د هغې سره مینه کوله. هم هغه شان هغه د هغې سره مینه کوله څنګه چې هغه د نورو ګناهګارانو سره کوله. نو هم په دې وجه باندې عیسی مسیح هغه سنسار کېدو ته پرې نه خوده، بلکې په مینې سره یې د هغې د ژوند نه هغه ټول ګناهونه لرې کړل کم چې هغې کړي وو.
ته بالکل ټیک وایې. موږ له هم داسې تربیت کول پکار دي لکه څنګه چې د دې آیت په دویمه حصه کې لیکل شوی دي، او خپل خیال هم ساته چې ته په ازمیخ کې هم پرې نوځي. د دې مطلب خدا دی چې موږ هم لکه د هغه ګناهګار په شان جوړ نشو.
لکه څنګه چې تاته معلومه ده چې زیدی رور زما ډیر مدد کړی دی او ما سره ډیر وخت یو ځای تیروي او ما له ښه مشورې هم راکوي، خو د دې هر څه په باوجود ما په امتحان کې بیا هم نقل وکړو او زما ضمیر زه ډیر زیات ملامت کړم. زه په دې خبره باندې ډیر پریشانه شوم او سوچ مې پې کولو چې آیا ما له زیدی رور ته دا ویل پکار دي او که نه دي پکار. ما ته معلومه وه که چېرې زه هغه ته دا ووایم چې ما نقل کړی دی، نو هغه به ما نه خفه شي.
نو اکبره، آیا تا هغه ته رښتیا وویل؟
کله چې زه زیدی رور سره ناستوم، نو هغه زما نه پوښتنه وکړه او راته یې وویل چې ته زما نه کومه خبره پټوې لګیا. نو پس د هغې نه ما هغه ته هر څه صفا صفا وویل، او زه د هغه په دې کار باندې ډیر زیات حیران شوم چې هغه څومره په هوښیارتیا سره دا معامله په خپلو لاسو کې واخیسته. هغه ما ته وویل چې هر یو کس په داسې ازمیښت کې پروزی.
مالک خدای، ستا ډیر شکر دی. ډیر ځل موږ په نورو خلکو باندې ډیره زر ګوته اوچتو او د هغې غلطیانې نورو ته وایو او د ګناه په باره کې هغې ته واز ورکو، او موږ دا خبره هیرو چې موږ پخپله هم په داسې قسمه ګناه کې پرېوتې شو. که چېرې موږ د ګناهګارانو سره داسې سلوک کوو او موږ پخپله د هغې د ګناهونو عدالت کوو، نو بیا تاسو یقین وکړئ چې څوک به هم مالک عیسی مسیح له نږدې را نه شي. راځئ چې نن موږ دا خبره زده کړو چې کله هم موږ یو سړی سره ملاویږو او هغه سړی قصوروار وي، ان تر دې پورې چې د هغه غلطي هم ډیره غټه وي، نو بیا هم موږ له پکار دي چې هغه معامله په نرم مزاجۍ سره حل کړو. یاد لرئ چې موږ به هغه کس د عیسی مسیح لپاره یو ورځ وګټو.
ندی، مزه تاسو ته یو خبره کول غواړم.
جی پروین، خپل خبره وکړئ.
دوی آیات ډیر زبردست دی، او دا آیات موږ ته دا خود نه کوي چې د یو بل بوج اوچت کوي. موږ له د ځان نه زیات د بل کس فکر کول پکار دي، او امدا د جماعت رښتو نه ژوند دی.
بشکا چې زه د بل چا ګناونه په خپل ځان نشم وړې، خو چې څوک د ګنا بوج اوچتولې شي نو داغه طرف ته داغه سوچ اړولې شم.
زما ورونو خويندو، زه ستاسو په وړاندې د دې خبرې اقرار کول غواړم چې ما په دې هفته کې د یو دفتر ملګري سره په سختو لفظونو کې خبرې کړې دي، د دې لپاره چې هغه د هوټل نه پیسې پټې کړې وي. هغه خپله غلطي هم ومنله، خو ما هغه سره د نرمۍ په ځای باندې په ډېرې سختۍ سره خبرې وکړې، او اوس زه په دې خبره باندې ډېر پیمانه یم. د هغه دپاره دعا وکړئ چې زما دا رویه د هغه دپاره د تندک سبب ونه ګرځي.
عادل ارورا، مونږ ټول ګناهګار یو، خو اهم خبره دا ده چې مونږ ټول خپلې غلطیانې ټیک کوو.
آمین. د دې نه علاوه بل څوک سویل غواړي؟
او بالکل، زه سویل غواړم.
جی اکبره،
زه په خبرو اترو کې دومره ماهر نه یم لکه چې څنګه تاسو یې، خو زه د ګلتیانو د شپږم باب او د هغې د نهم او لسم آیات تشریح کول غواړم. نو بیا دې مونږ په ښه کار کولو کې کله هم حوصله ونه بایلو، ځکه چې که بې زړه نه شو نو په عین وخت به یې اوریبو. نو بیا چې څومره موقعه په لاس درځي د ټولو سره نیکی کوئ، خاص د ایماندارانو سره. ملګرو، بعضی وخت کله چې مونږ چا سره نیکی وکړو نو یو وخت داسې راشي چې په خپله نیکۍ کولو پیمانه شو، ځکه چې مونږ ته د خپلې نیکۍ نتیجه نه ملاویږي او مونږ د هغې ښه جواب نه وینو چې مونږ ته ملاویږي. دلته پولس رسول مونږ له حوصله راکوي چې مونږ ته خپل زړه باینلو، ځکه چې د فصل ریبلو وخت به په پوره نیټه او په خپل موسم باندې راځي.
شاباش اکبره، زما یو گاونډي هم په دې بلډینګ کې اوسیږي، په کم کور کې چې زه اوسیږم. زما دا خواهش وو چې هغه هم ماری کیسا مسیح پیژني، نو ما هغه سره تګ راتګ شروع کو او زه به هغه سره میلاویدو دپاره تلم، او کله به هغه زموږ ځای ته ما سره د میلاویدو دپاره راتلو، او چې کله به هغه ته څه ضرورت وو نو ما به همیشه د هغه مدد کولو. او یو ځل هغه په هسپتال کې داخل شو، زه ډیر ځل د هغه تپوس له هسپتال ته لاړم او هم ما هغه سره مالی امداد وکړو، خو د هغه د طرف نه ما ته تسلی بخش جواب میلاو نه شو. بیا ما دا سوچ وکړو چې ټول هر څه بې ځایه لاړل، او بیا یوه ورځ مالک خدای زما په زړه کې هم دا آیت واچولو کوم چې استا ویلو، او پس د هغې نه بیا ما هغه سړي له توجه ورکول شروع کړل، او آخر کار هغه یو کال پس ما سره تګ راتګ شروع کړل، او ما ته یې دا وویل چې ما ته د عیسی مسیح په حق له ووایه، او په آخر کې هغه مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبول کو.
د مالک خدای پاک هم د ثنا دی وی.
امین. زما دا آیات ډیر زیات خوښ دی، کم چې مونږ ته وای څنګه چې مو کپه لاس درځي نو نورو سره نیکی کوي. اکثر خدا سکیږي چې ډیر خلک د نیکۍ په بدل کې نیکی او د بدۍ په بدل کې بدی کوي، خو کلام پاک مونږ ته دا خود نه کوي چې د بدۍ په بدل کې نیکی کوي، ټولو سره یو شان نیکی کوي. نه صرف دا غي سره څوک چې تاسو سره کوي، بلکې هر هغه چا سره نیکی کوي څوک چې تاسو سره بد هم کوي.
او جی، او کله چې مونږ د ټولو کسانو سره نیکی کوو نو بیا به زمونږ رڼا د ټولو خلکو په وړاندې ځلیږي، او هغې به د هغه خدای پاک لوی بیانوي کوم چې زمونږ دننه اوسیږي، لکه څنګه چې دا آیت وایي، د پاره د دې چې هغې ستاسو نیکو کارونو ته وګوري او ستاسو د آسماني پلار لوی بیان کړي. د مالک عیسی مسیح په باره کې مونږ له نه صرف ویل پکار دي، بلکې زمونږ کارونه هم په دې کې یو اهم کردار ادا کوي، کم کارونه چې د عیسی مسیح په باره کې شهادت ورکوي.
دا جی رښتیا خبره خدا ده چې څه خلک خود دې خبرې قابل هم نه وي چې دا غي سره ښه سلوک وکړي شي، ځکه چې کته غله د دنیا هر یو سیز ورکی خو بیا هم ټول هر څه ضایع لاړ شي او هیڅ نتیجه راونه زی.
ناصره، خو ته ماته دا وایا چې مالک سم مسیح زموږ د پاره څه وکړل؟ آیا په رښتیا باندې مونږ د هغه هر یو سیز لایق یو؟
نه شمیم ترورې، مونږ د دې لایق نه یو.
نو بیا که چری مالک عیسی مسیح زمونږ د پاره یو نمونه وی، نو بیا خو پکار دی چې مونږ هم داغه په شان هر څوک لکه څنګه چې هغه کړی وو. مالک عیسی مسیح تل مونږ سره ښه کوي، نو بیا مونږ له هم ورچا سره ښه سلوک کول پکار دی، کاغه سړی د ښه کول لایق وي او که نه.
د دې هر څه نه علاوه، کله چې مونږ نورو سره ښه کوو نو مونږ نه صرف د هغوی سره ښه کوو بلکې مونږ ته پخپله هم برکت ملاویږي. هغه آیات را یاد کوي کوم چې مونږ ته دا ښودنه کوي چې څوک کم کری هغه به کم ریبي او څوک چې زیات کری هغه به زیات ریبي. یقینا چې مالک خدای پاک د هیچ چا قرضدار نه دی بلکې هغه تل خلکو لا برکت ورکوي.
د مالک خدای تعریف دی وی. نن موږ ډیر څه زده کړل چې په دې کې اولنې زده کړه دا وه چې موږ له پکار دی چې موږ یو بل سره مینه کوو او د یو بل خدمت کوو، او دویمه خبره دا وه چې د روح په رهنمایۍ کې خپل ژوند تیر کړو او میوهدار جوړ شو. درېیمه خبره دا وه کچرې خلک موږ سره غلطي کوي یا موږ ته په بد نظر ګوري نو موږ له پکار دی چې هغوی سره نرمي وکړو او د هوښیارتیا نه کار واخلو. څلورمه او اخري خبره دا وه چې موږ لا په کوله عزله سره خلکو سره نیکي کول پکار دی. یاد لرئ چې خدای پاک به د ښه کارونو او د ښو کوششونو سیله موږ لرا کوي.
ندی مروره، موږ دا هم زده کړي دي چې موږ دې د یو بل بوج اوچت کو.
شمیم بالکل، موږ ټولو له پکار دی چې موږ د یو بل بوج اوچت کو، یو بل سره مینه ولرو او د یو بل خدمت وکو او یو بل سره نیکی وکو. زما ملګرو، نن زموږ د عبادت وخت په دې ځای سرته رسی. اوس زه تاسو ټول د خدای لاسو ته سپارم او زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو عبادت لا په پابندۍ سره راځئ. اوس زه صرف تاسو ته یوه یادګیرنه درکول غواړم چې په راتلونکي هفته کې به موږ د پولس رسول د خط مطالعه کوو کوم چې هغه غلطیانو ته لیکلی و. تاسو ټول دلته بیا راتلو نه مخکې دا وللئ. مالک خدای دې تاسو ټولو لا برکتونه درکړي.
خوګوري دنکو تاسو خدا پروگرام ورېدو، زه امید لرم چې دا پروگرام به تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي. خو بیا هم تاسو د دې پروگرام د بهتري لپاره کوم څه ویل غواړئ یا خپل څه خاص مشوره راکول غواړئ، نو د دې لپاره زموږ ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ ټلیفون نمبر دی 00133 00 9 یعنی 00133077680039